Radio.
شنبه د خبرګولی یو لسمه د جون لومړی د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر وبچو په منځني سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه. خوستوالو پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې په اختر کې اور بند وکړي. نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا لوبه ده او د اسلامي همکاري او سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل. د خوست د یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ. لاریون کوونکو په جګړه کې لشکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د یووالی او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحدزي لاریون ته وویل:
مونږ هیله لرو ځکه کوم چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت په غږ ته غوړه کېږدي، هم د امریکا د ملت په غږ ته غوړه کېږدي، او هم د حکومت دغه غږ ته غوړه کېږدي. او که چېرې طالبانو امریکا ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
په خوست کې پرون لاریون کوونکو د افغانستان ملي بیرغ او د سولې شعارونه لیشتول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدلی شئ. د فاریاب د کوسان کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالي حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي دي. د وای وسلوال طالبان لګیا دي حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو په ټولو پوستو حملې کړې. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړوي او زخمیان وي. دیارلس تنه زموږ شهیدان شوي دي او اووه تنه زخمیان دي. میرزاد زیاته کړه کله مرکز اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي له سخت وضعیت سره به مخامخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلابند دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. د سیالۍ د برسټل ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې پرون د ویسټ انډیز لوبډله پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره نن بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده. په پاکستان کې به محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زندان کړل. د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا کسان زندان ته واستول شول. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی دی چې د جیش محمد د منن شوی ډلې غړي دي. دا ډله د فبروري په 14 د هند په کشمیر کې د برید مسؤوله بلل شوې ده. په دې برید کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. دې پیښې د هند او پاکستان اړیکې خورا ترنګلې کړي او په سیمه کې د یو لوی جګړې ویره هغه وخت پیدا کړه. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړی، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران د اټومي فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د دې ادارې د څېړنې پایلې په څلور میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو د دې اداره غړیو هیوادو ته استول شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 50 هیوادو د مشانو په غونډه کې چې د سوریه عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشوه، همدارس د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وشو چې د سوریه د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د جولان لوړې د 1948 کال د عربو او اسرائیل د شپږوزنی جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول. داسې ښکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یوه ناراضي مامور پر یوې حکومتي ودانۍ ډزې کړې دي. پولیسو پرون وویل دغه وسلوال د یوه پولیس په ګډون شپږ تنه نور ټپیان کړي دي. برید کوونکی د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جیمز سیروریرا وویل برید کوونکی د ویرجینیا بیچ ښار د ښاروالي په ودانۍ کې له یوه سره پر مامورینو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې دا برید کوونکی له اوږدې مودې راهیسې له خپله کاره ناراضي و. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په مکه مکرمه کې کتلی دي. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی د دې لیدنې کتنې په اړه وایي.
عمران خان پرون لاړ سعودي ته، د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی، اما دا کتلی بل معنا لري.
خوستیانو خبرداری ورکړه که څوک اوربند ونه کړي نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه ماشوم سره شخېدلی.
کور سولی کوټه توله هر بچای قهرمان دی.
د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې او د دواړو هیوادو پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. اشرف غنی له عمران خان سره په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزي ترڅنګ کتلی دي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې د خبرو موقع پیدا کړه. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلی دي. د عمران خان له دفتره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سرته ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبرې وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال نعیم الحق پرون پر ټویټر ولیکل چې د دواړو هیوادونو مشرانو تر یو ساعت ډیر وخت خبرې وکړې او د افغانستان او پاکستان مربوطو مسلو پر ټولو اړخونو صادقانه او دوستانه وغږېدل. د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتویشتمه پاکستان ته تللی و او پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. حمدالله محب پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست وو. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په جواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل
یو خدا شګه چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دی هغه نقش هم دی، بل خبرم دا ده چې دور دی مخ کې موهب د شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه. بیا وروسته دا پیامې راوستل چې عمران خان په سعودي کې تا سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې موهب مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و. بیا وروسته عمران خان پرون لاړه سعودي ته د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی، اما دا کتلې بل معنا لري. د دې لپاره چې پاکستان تر امریکایانو تر فشار لاندې دی او اشرف غنی هم په دې وختو کې د امریکایانو نا امیدي دي په دې باره کې. یعنی اشرف غنی غواړي چې دنیا ته وښيي چې امریکایان تاسو موږ ته چې پشت کوي یو څوک شته چې موږ په بغیر کې ونیسي لکه پاکستان نور ګاونډیان.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان هوایی حریم لا هم د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلی دی. دا خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې دا مسله له عمران خان سره مطرح کړي او له هغه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان الوتکو ته په خپله فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په زرګونو خوستوالو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې لشکې له خوا وغوښتل چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د لاریون ویناوالو وویل که چیرې په افغانستان کې د جګړې شکل طرفونه د افغانانو غوښتنو ته درناوی لري او د سولې په مسله کې رښتینی وي، نو د ټوپکو له ماشو دي ګوتې لري کړي او لږ تر لږه دي د اختر په ورځو کې اور بند وکړي. دوی دا هم ویل که چیرې د اوربند غوښتنه یې ونه منل شي، نو خوستي ولسونه به د حقو خواو په مقابل کې ودرې شي چې د جګړې پر دوام او افغان وژنه ټینګار کوي. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست زرګونو اوسیدونکو چې په لاسونو کې ملي بیرغونه او په کوچني اختر کې د اوربند غوښتلو بیلرونه ول، د ښار په کوڅو او جادو کې وګرځدل او د جګړې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ویل د افغاني جګړې ډېری قربانیان ماشومان، تورسرې، سپینګیري او عام خلک دي او له دې زیات دوی د دې جګړې د دوام حوصله نه لري. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لاریون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په کوچني اختر کې اوربند د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې خیرې خواوې دي د افغانانو دې غوښتنې ته غاړه کېږدي.
طالبانو، امریکا، ناتو او حکومت په اختر کې اور بند ونه کړلو د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد حقمل په خپلو خبرو کې ویل چې د لاریون د ګډونوالو ګډ پریکړه لیک د ولایتي شورا د پخوانی مرستیال قدیم افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې په باب د خنیا د سرګندولو په خاطر اختر یو ښه فرصت دی چې خکیرې خواوې خپله رښتینولي او صداقت ثابت کړي.
راځي د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکې شپې او ورځې پرانږدې کېدو دي، نو الهي ارشاداتو او نبوي حدیثو ته په باندې بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمانجنو ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي. د خوست ټول ولسونه په جنګ کې پرکېلو غواړو یو ځل بیا غږ کوي چې تلپاتې او رښتینې سولې ته دې خپله ژمنتیا ثابته او لمسو ګوتې پورته کړي.
یاد دې وي تیر کال هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اور بند وشو چې د افغانانو او نړیوالو لخوا په پراخه کچه وستایل شو. د تیر کال اور بند په ملي او نړیواله کچه دا ذهنیت رامنځته کړي چې افغانان د جګړو پلوي نه دي. د تیر کال په اور بند کې زرګونه وسلوال طالبان په ولایتونو او ولسوالیو کې خپلو کلیو او کورونو ته لاړل او اختر مبارکۍ وکړې. همدارنګه په کوچني اختر کې د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ د یو شمېر طالبانو په ګډون لویې غونډې هم جوړې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولې شي. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې ورستوي حمله او په مسکو کې د غونډې ناکامېدو ته پام کړی دی. په کابل کې د جمعې په ورځ په حمله کې چې پر یو پوځي کاروان وسوه، لږ تر لږه څلور مرکیان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. پیښه د جمعې په سهار پر 8:30 وسوه. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت ته ویاند وینا ته هم پام کړی دی چې وایي په دې حمله کې څلور امریکایي سرتیري هم سربیرن ټپیان شوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې شپږ ملکیان وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د هغه برید پړه داعش ډلې پر غاړه واخیسته. مقاله لیکي چې خلک اوربند ته هیله من وو. له دې سره چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند خبر ورکړ، د طالبانو ډلې پلو اعلامیو کې دا خبر رد کړ. شاغلی کرزی د مسکو غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې د افغان سیاستوالو او طالبانو خبرې ډېرې مثبتې وي او دوی خوشاله دي. د واشنگتن پوسټ په وینا تیر کال اوربند د جګړې حل ته هیلې راوزېږولې، خو اوس شایي د دغو هیلو د پوره کېدو امکان ستونزمن وي. ډیفنس پوسټ خبرونې هم په کابل کې ورستیو حملو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي ځواکونه په کابل کې لیوه ځای بل ته ځي، دوی په زغروالو موټرو کې وي چې په بشپړه توګه خوندي وي. مقاله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د دې حملې تر شا د طالبانو لاس دی او ادعا یې کړې چې لس بهرني افسران او سرتیري یې وژلي دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې طالبان تر حمله وروسته تل د زیان په اړه مبالغه کوي. د ډیفنس پوسټ مقاله لیکي چې دا هر څه تر هغه وروسته دي چې طالب استازو په مسکو کې د افغان حکومت له مخالفو سیاستوالو سره وکتل، خو دې غونډې هیڅ مهمه نتیجه نه درلوده. افغان ولسمشر د روژې میاشتې په لومړیو کې په ټول هیواد کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او تر اوسه په ټول هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري.
په داسې حال کې چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او عام افغانان د اختر په چمتووالي بوخت دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مرګونو بریدونو ته زور ورکړی دی. که یوازې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو راپورونو ته تم شو، نو پکې د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل شوی دی. وروستیو امنیتي پیښو ته اجمل اند کتنه کوي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د اورسګان په چارچینو ولسوالۍ کې پر امنیه قمندانې او د ملي اردو په یو کم د څلور هموای موټر په وسیله بمی بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د مرستیال محمد کریم کریمی په وینا ودانې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او 19 افغان سرتیري وژلې.
تقریبا اتو کو شاوخوا باندې ملي پولیس شهید شوي دي، شپږ کسان یې زخمیان دي او د یو لس شاوخوا باندې ملي اردو
خغلی کریمی ازادي رډیو ته ویل د څو وخت لپاره طالبانو دا ودانی نیولې وي، خو وروسته د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونو وسلوال طالبان له دې ځایه په شا کړل. د اورسګان د امنیه قمندان محمد خطاب ازادي رډیو ته ویل دی ولسوالۍ وسلوال طالبان په شا کړی او د جمعې د شپې په جګړه کې د هغوی 22 وسلوال وشل دي. په هرات کې د اوبو ولسوالۍ امنیه قمندان محمد رفیق الکوزی په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د عامه محافظت د ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې د په وینا شپږ سرتیري او څلور ملکیان وژلي. د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو رپورټونه ورکړل شوي. د فاریاب د ولایتي شورا مشر خبرداري ورکړی چې که کوهستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي، دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلای شي. نوموړي ویلي چې د پنجشنبې د ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د روانې جګړې په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 14 زیات سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پر دې سربېره د جمعې په سهار د کابل په ختیځ کې هم یو ځانمرګي بمی برید د چارواکو په وینا څلور ملکي افغانان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې په دې برید کې د دوی څلور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په درشل کې خپل بریدونو ته په داسې حال کې سور ورکړی چې د دې ډلې څوارلس کسیز هیئت تازه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. دې ډلې چې د عمومي اوربند غوښتنه یې رد کړې، د روسې په میاشت کې هم په ورځنۍ توګه مرګونو بریدونو ته دوام ورکړ او تر اوسه پورې په راتلونکي کوچني اختر کې هم د اوربند غوښتنه نه ده تایید کړې. طالبان چې له یوې خوا د سولې پر هڅو ټینګار کوي، له بلې خوا یې ولې بریدونو ته زور ورکړی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال وای خی دا د سولې په پروسه کې د طالبانو د امتیاز اخیستلو د هڅو برخه وي. نوموړی وای په خارونو کې د طالبانو لخوا په دې خاطر هم بریدونه زیات شوي چې د جګړې په جبهو کې د حکومتي ځواکونو وروستیو عملیاتو او بمباریو د دې ډلې جنګیالي ځپلې دي. نجیب ننګیال د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو یو بل سبب دا هم یادوي چې د په وینا د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغان حکومت د سولې له وسنۍ پالیسۍ خوښ نه دي او غواړي پر افغان حکومت فشار راوړي چې د دوی پر شرایطو سولې ته غاړه کېږدي.
حکومت باندې ډېر فشار واچي، ملکي تلفات زیات شي او د طالبانو چاودنې چې په ښارونو او په عامه ځایونو کې کوي د خلکو د قهر سره مخ شي او حکومت باندې د فشار د ډېرېدو له امله دوی هغه غوښتنو ته یا هغه تقاضاو ته تسلیم شي چې طالبان یې غواړي او د سیمې ځینې هېوادونه یې غواړي او د سولې پروسه د دوی د زړه په دوی په خوښه باندې مختلاله شي.
نجیب ننګیال په روانو تاوتریخوالو کې د افغان وګړو درنې مرګ ژوبلې ته په اشاره وایي دا د دې سرګندوی ده چې طالبان د سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدو نیت یا په دې اړه لرلید نه لري. د نوموړي په وینا په افغانستان کې پخوانیو تجربو ښودلي هغوی چې ملکي خلک یې وژلي او له تاوتریخوالي یې لاس نه دی اخیستی، هغوی چې سیاسي بهیر ته هم ګډ شوي خلکو ورته په درنه سترګه نه دی کتلي. وسلوال طالبان بیا پر ملکیانو د بریدونو خبره نه مني او ادعا کوي چې هدف یې افغان سرتیري او بهرني ځواکونه دي.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریز خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ چې د اختر په لومړی ورځ د اور بند په خبرونه کې د ازادي رادیو د ټلیفونونو له لارې په خبرونه کې برخه واخلئ. ټلیفونونه د خبرونه په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو. د غووسم که چیرته تاسو قلم او کتابچه لرئ او یا په موبایل کې یادښتوي، لږ تر لږه دوه کورنۍ شمیرې به زه درته اعلان کړم: 0909203540 بل شمیره ده 0908225 وسم. یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې د سوریه په ادلب ښار کې په وروستۍ میاشت کې 948 تنه په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې ویلي چې د جګړې د شدت له امله د قربانیانو یو په درېیمه برخه ملکیان دي. په سوریه کې د دې څارونکو ادارې په وینا تیره میاشت په سوریه کې د جګړې د سختوالي له امله 2000 کسان بیکور شوی دي. نور جزئیات ته فرشته جلال زئی پراپور کی.
په سوریه کې د بشری حقوقو د څارنې د ادارې په راپورټ کې چې پرون خبر شوی دی ویل شوی چې په ادلب کې د ووش په تو کوچنیانو په ګډون 288 ملکی وګړي په وروستۍ یو میاشت کې وژل شوی دي. دا وګړي اکثر د روسیې د پوځیانو او د بشار لسد د پوځ په حملو کې وژل شوی دي. د سوریه د ادلب ولایت زیات سیمې د القاعده شبکې ته په خوانی متحدي ډلې تحریر شام په لاس کې دي. تیر کال په سپتمبر کې موافقه شوې وه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره به پر ادلب پراخ پوځي عملیات نه کیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې روسیې او د بشار لسد ځواک نو دا موافقه تر پښو لاندې کړې او روان کال د اپریل د میاشتې له پیل راهیسې په دغه ولایت کې خونړۍ هوایي او راکټي حملې کړې دي. په ادلب کې د وضعیت په اړه پرون د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې هلته اور بند ته اړتیا ده. پیسکوف ویل چې وسلوال تروریستان باید په ادلب کې پر ملکي تاسیساتو حملې بندې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره به د سوریه پر وضعیت خبري کوي. امریکا او ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د یو شمېر مخالف او ډلو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه کلک د بشار الاسد رژیم تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې تیره میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 280,000 کسان بې کوره شوي دي. د دې ادارې په وینا یو شمېر ادارې مجبوري شوي چې د سوریه په ځینې سیمو کې فعالیت بند کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربن لپاره لاریون وکړ او خبرداری ورکړ که چاله اوربن د سرغړونه وکړه د خوستوالو لغبرګون سره به مخامخ شي. د فاریاب د کوهستان ولسوال وای چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالی حمله ته تیارای نشي او مرکزی حکومت باید مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنن د کرکټ د یو ورځنی نړیوال جام لپاره په سیالوي کې خپل لومړی لوبه له استرالیا سره وکړي. په پاکستان کې وی محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زنداني کړل. ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړی، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لشتر لژیول سنه وشل شول. دا شکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یو ناراضي مامور پر وی حکومتي ودانی ډزې کړې. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
دما نوم خوشید د کابل
خوشیجانه دما شوم نړیوال ورځ درته مبارکي وایم.
مننه. زه هم ټول ماشومان ته مبارکي وایم.
تا ته په کور کې دما شوم ورځ لمانځي؟
هو، دما پلار و مور کودا کورسی شي بیا مور پلار مې ماته توفی اخلي.
تو خویندورونه لري خوشیجانه؟
زه یو خولرم او یو ورور.
بیا خویندورونه مشرتي؟
او زه مشره.
تو کال نه ګرانه؟
زه نه کالانه.
بیا ته څنګه خپل خویندورونه ته د ماشوم ورځ لمانځي؟
او غوی ته لمانځم او غوی ته توفی اخلم. ډیر ما باندې ګران.
ته خوشاله یې کله چې مور پلار ته توفی واخلي د ماشوم ورځ درته مبارکي وای؟
او ډیره خوشاله یم. زه کاش کار ورځ روز کده کړم.
چې ډیر زیات خوښي چې ته توفی واخلي مور پلار دې.
زما ډیره مې هغه خوښي کتابچا قلم او کتاب او ډیر مې خوښي چې ته واخلي.
کله کله هم د قصو کتاب درته مورجانه داخلي؟
او ډیر داخلي. اوس مرسادی تیری
د سرود ملي د نزګرانی د سرود ملي راتوي
دا وطن افغانستان ده دا هزار ده هر افغان ده کور سولې کوټه توله هر بچای قهرم.